برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه د ماخستان نه بجې د صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تلوي هم د دوهې پراتلونکو غونډه کې خپل ګډون رد کړی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې و چې که د دوهې پراتلونکو غونډه کې دوی د یوازینی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوی او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسئلو په اړه د واضح خبرو اترو زمینه برابره کړي، طالبانو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغیزمن نه دی بللی. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب په دوها کې دوه ورځنۍ غونډه سبا یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند ستیفن دجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دجاریک ویلي چې د یو همغږي منسجم او رغنده تعامل د زیاتوالي څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو دی. هغه زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د مفصل راپور وړاندیزونه هم په پام کې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د دغه راپور له مهمو سپارښتنو ده. د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې د یوناما د دفتر په موجودیت کې د نوي استازي ټاکل ضروري نه دي. د محمد شفایی په نوم د یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیس یې درلود، تېره ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کړې. یو شمېر افغان کډوال چې اوسمهال په اسلام آباد کې د نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي او د اقتصادي ستونزو له امله ډېری کډوال په رواني ناروغۍ اخته شوي. دا په داسال کې ده چې روان کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې هم د مریم سادات نوم یو افغاني کډوالي ځان وژلای وو. د ایران د جنوب ختیځ په وکلیواله سیمه کې یو کس خپل دولس خپلوان وژلي. په کرمان کې د قضایي چارو مشر ابراهیم حمیدی ایرانی رسنوی ته ویلي د کس په کلاشینکوف پر خپل پلار ورور او نور خپلوانو ډزې کړي. د حمیدی په وینا داسې ښکاري چې د کورنۍ اختلاف له امله دا پیښه رامنځته شوې. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون کې نن وروسته تر هغه ویره خبره شوه چې اسرایلي پوځیانو برید پرې وکړ. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي یو شمېر ناروغان د اکسیجن د کمبود له امله مړه شوي. دا وزارت د حماس لوري اداره کیږي. د هغې ډلې لوري چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګرۍ ډلې په توګه پیژني. دې وزارت پرون ناوخته وویل د دې روغتون په منځ کې لږ تر لږه 160 ناروغان او 15 روغتیايي ډلې بند پاتې. دوی اوبه نه لري، خواړه نه لري او برېښنا یې هم قطع شوې. په وروستیو ورځو کې د ناصر روغتون شاوخوا جګړو زور اخیستی. او د کرکټ له ډګر همدا چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه د همګړې شل اووریزه لوبه کوي. د سریلانکا ټیم د 162 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډلې د هدف د رسیدو لپاره اوس په میدان کې ده. د افغانستان ټیم د دې لوبې د ګټلو لپاره په درې دېرشو بالونو کې 500 منډو ته اړتیا لري. افغان لوبډلې 111 منډې کړې او 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دمګړې په میدان کې ابراهیم زادران چې لوبډل مشر دی 50 منډې کړې ولاړ دی او کریم جنت هم 14 منډې کړې دي. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د دوهې د غونډې په درشل کې یو شمېر خزي وایي باید د دوی د اساسي حقوقو غوښتنه وشي.
د مکتبونه تر کله پورې داسې تړلي پاتې کېږي او څه وخت بېرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو؟ او بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي په څه دلیل یې ټولوي؟
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر ځان وژلی.
15 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو او 5000 ډالر ترې نه اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د قسط سپیډ اپ ورکوو. کله چې د متقین څخه د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او د تلیفون ته جواب نه ورکوي ته ځان
د الکسی ناوالنی په ارتباطه مرستی جزئیات درکو. د کرملین تر ټولو سرسخت منتقد چې پرون په زندان کې مړ شوی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي لمرستيالي امينه محمد سره د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. رینا اميري په ایکس پاڼه لیکلي د دوی دواړو په اند د افغان مېرمنو پر وړاندې سختې تګلارې په سیمې او بهر کې د خزو حقونو ته ګواښ دی. یو شمېر افغان مېرمنې په دې غونډه کې له خپلو استازو غواړي چې طالبان دې د دوی د حقونو د نقض له امله زوابویونکي وګرځوي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د قطر پلازمینه دوحه سبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د یوې مهمې غونډې کوربه ده، د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا اميري د دې سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد سره د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه لیدلي. میرمن اميري د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دواړه په دې موافق دي چې د افغان ښځو په وړاندې سختې تګلارې په سیمه او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دي. د دوحې په غونډه کې چې د فبروري په 14مه او 19مه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب او د یو شمیر هیوادونو د استازو په حضور کې ترسره کیږي، ټاکل شوی چې رینا اميري هم پکې ګډون وکړي. یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي دې غونډه کې باید د افغان میرمنو استازي طالبان د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د نقضولو له امله زوابویونکي وګرځوي. د ښوونځي بې برخې شوې یو زده کوونکې فاطمه وایي
دې نشست باید تر روی تمام مسایل افغانستان
په دې غونډه کې باید د افغانستان پر ټولو مسایلو په ځانګړې توګه د ټولو افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي. موږ د مشارکت حق ولرو، د تحصیل حق ولرو، د کار کولو حق ولرو، د تفریح حق ولرو او د باندې وتلو حق ولرو،
حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ آرمل چې د طب پوهنځي محصله وه او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته یې وویل
د مکتبونو په اړه باید پوښتنه وشي چې د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پاتې کیږي او څه وخت بیرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. او بل دینه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي، په څه دلیل یې ټولوي او د څه شي لپاره یې ټولوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به افغان میرمنې هم ګډون وکړي، ځکه د هغوی د غږونو اورېدل ډېر اړین دي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو حضور په دې غونډه کې غندي او دا طالبانو سره د نړۍ د تعامل عادي کول بولي. د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي ادا کوي وایي
دا غونډه طالبانو ته د ستیج ورکولو او د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو له پامه غورځول دي.
لیوه کانا په کومه موده کې په دوحه کې دا د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب دوهمه غونډه ده. په تېر غونډه کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه و وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي دوی د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. یادونه ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو په اړه د نړیوالو سازمان نو غوښتنه نه ده منلې او تل یې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتونونه یې پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کاره راګرځول شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ورزو پاکستان ته هلته په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې محمد شفایی نومیږي د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر باندې ځان وژنه کړې ده. د افغان کډوالو د شورا مسؤلینو ویلي دي چې له محمد شفایی نه کمیشن کارانو د کاناډا د کیس او ویزې د چټکولو او یا د برابرولو په خاطر باندې شاوخوا $1,000 اخیستي وو او هغه ته دوکه ورکړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په روان 1402 لمریز کال کې په پاکستان کې څلورم افغان کډوال چې ځان وژنه کوي. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال پرون جمعه وخته د اسلام آباد په بهر کوسیمه کې ځان وژنه کړي. د یاد شورا مرستیال میون عالمی افغان ازادي رادیو ته وویل یاد افغان کډوال چې 28 کاله عمر درلود له تیرو دوه کلونو راهیسې اسلام آباد کې کډوالو او کاناډا هیواد کې د پناه اخیستنې انتظار کاوه. نوموړي د محمد شفایی د ځان وژنې د لامل په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د جمعې په ورځ په ماښام ځان وژنه کړې ده. دا دقیق خبره ده، تقریبا 4-5 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو، $500,000 ترې اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو، د کاناډا د کیس سپیډ اپ ورکوو. ولی دا شل ورځې کېده چې د سره روابط قطع کړي وو د کمیشن کارانو او د بیچاره هم د خپل فامیلي طلا خرڅه کړې وه او یا بعضې نورو دوستانو نه پیسې قرض کړې وې. دا اقتصادي مشکلات هم درلودل. کله چې دی متقن د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او د تلیفون ته جواب نه ورکړي د ځان وزنه وکړله.
دا خبر یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د اسلام آباد د پولیسو په حواله خپور کړی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د معلوماتو له مخې محمد شفایی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی او یو زوی او یو لور ترې پاتې شول. هممهاله هغه افغانان چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې لپاره پاکستان کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي وایي د بېوزلۍ نامعلوم برخلیک او امنیتي ستونزو له امله سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن چې ځان سروري راپیژني او په اسلام آباد کې کډوال دی ازادي راډیو ته یې وویل:
کوم کسان چې کیسونه لري خو لیک زمونږ خواست دا دی چې انتظار هم تر یو حده پورې حد لري، یا مونږ ته ووایي چې دونه وخته پورې تاسو انتظار ووسئ، یو میاشت دوه میاشت درې میاشت نهایی یو کال یا دوه کال. خلکم ته همدغه چې انتظار انتظار سره سره رواني شو.
یوه بله افغان کډواله شمله مقصودی بیا د محمد شفیع او ځینو نورو افغان کډوالو د ځان وژنې لامل رواني ستونزې بولي.
او داسې یو بله پیغله وه د بی ابده په ساحه کې چې پنځم منزل نه ځان خطا که د هغې نه مخکې یو بل ځوان و چې ځان یې غرغره که. او داسې نورې پیښې چې موږ مثال دلته شاهدان یو چې دا دوه کاله کېږي خپله مې بېسره بېسره نوشته په د اسلام آباد کې یمه او خبرېږم. نو دا کوم کسان چې د هغه ځای نه راغلي دي ټول په همدغه روحي او رواني مشکلاتو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو له ډلې د ځان وژنې دا څلورمه پیښه ده چې ترسره کیږي. تر دې مخکې په روان 1402 لمریز کال د وږې د میاشتې په لومړیو کې د مریم سادات په نوم یوې پیغلې د اسلام آباد په بیول سیمه کې له پنځم پوړ په ځان غورځولو ځان وژنه کړې وه. تر دې مخکې بیا په همدې کال په پاکستان کې دوه نورو افغان کډوالو هم ځان وژنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د مریم سادات، زکریا بلوڅ او سایم د ځانوجنې لاملونه اقتصادي او رواني ستونزې یادې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان او ایران ته کډوال شول چې هغوی د خپلې کډوالۍ لاملونه امنیتي، اقتصادي ستونزې او بیکاري یاده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربشو روسیې ته هلته د روسیې د سیاسي مهم مخالف مشر الکسی ناوالنی مړینه یوه ورځ وروسته تر دې د ده ویاندې تایید کړه چې موسکو یې د مړینې خبر ورکړ. پرون روسیې اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې مړ شوی، خو تر اوسه د ناوالنی جسد د کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د ناوالنی کورنۍ ویلي چې مړی باید دوی ته وروسپاري. جزئیات په دغه رپورټ کې چې احمد شیبار جوړ کړی.
د کرملن د منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړینه د ده یوه ویاندې کیرا یارمش نن تایید کړه. دوی په یوه رسمي بیان کې د ناوالنی مور لیودمیلا ته دا خبر په یوه یادداشت کې سپارلی دی. اغلی یارمش په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلی دي چې د ناوالنی جسد دې ژر تر ژره د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. ناوالنی چې له اوږدې مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزه کوله او له یوې لسیزې راهیسې د روسیې عمده سیاسي مخالف و، د فبروري په 14 مړ شو. د روسیې په یامالو نینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دې زندان په بیان کې راغلی دي چې د 28 کلن ناوالنی وضعیت د جمعې په ورځ تر پلي ګرځېدو وروسته خراب شو، بې سده شو او بیا یې ساه وخته. بل لور ته ناپېژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړې دي چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ایښودل شوې وې. په هغو ویډیوګانو کې چې پخواله رسنیو کې خپرې شوي دي پکې ښکاري چې دا هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مهال شوي دي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د OVDNFO په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې 100 کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګېډې ښودلې. د OVDNFO په وینا په سن پیټرزبورګ کې 55 کسان نیول شوي دي او پولیسو د خلکو د راغونډېدو مخه نیولې ده. په نیول شویو کې د روسیې د نویا ګزیتا یو عکاس او د رش نیوز یو خبریال هم شامل دي. دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې 15 تنه په ناژنی نوګرود کې او 12 تنه په ماسکو کې نیول شوي دي. په ماسکو کې د نوالنی په یاد د یو شمېر کسانو د راغونډېدو مخه هم نیول شوې ده. د راپور له مخې د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د اوو تنو نورو د نیولو خبر هم خپور شوی دی.
د برخه ته بیا راغلاست وایم. وربشو د کانکور یوې مسلې ته د ازموینې د چمتووالي د ځینو مرکزو مسؤلین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دغه مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېر تلل شوي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر راوړلو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو او مېرمنو پر مخ د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. ملګری ملتونه به سبا دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه وي چې یو مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسله وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او ان یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤل او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کوونکي او اواید سلوېخ سلنه کم شول.
موږ په کابل کې په عادي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سوه زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی خو زموږ مرکز مشهوره دی. تر یو ځایه مو د زیان مخه نیولې، خو په ډېرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی.
له بلې خوا د ایمال نعمت د ساینسي او انجینري زده کړو په نوم د یو بل ښوونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وی تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
له هغه وروسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو ونسوای کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډېرې زده کوونکي نجونې وې. شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن و. په موږ باندې فشار زیات و. موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړه.
هم مهاله زده کړو یو شمېر بې برخې شوي نجونو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. له ښوونځي څخه بې برخې شوي یوې زده کوونکې مهسا ازادۍ راډیو ته وویل
زما هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډېره علاقه وه، خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډېره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډېره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو، نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصله زهره عادل ازادۍ راډیو ته وویل طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان نجونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې تند خبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توب کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وینسټ فندو جریک مخکې ویلي و چې په دغه غونډه کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون وکړي او د افغان ښځو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان د یوې مخکخه سندرغاړي مهوش په ارتباط یو راپور تاسو ته لرو. تمه ده چې د میرمن مهوش په اړه باندې یو مستند فلم جوړ شي. دغه فلم صدای ملت تنین در غربت یا د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه نومیږي چې لیکوال افغان دی او ډایرکټر ایرانی دی. د یاد فلم ډایرکټر پټکو دغه مستند فلم به په دوو میاشتو کې جوړ شي. سنا کاکړ او په دې اړه باندې نور جزئیات.
اونا فوق العاده مخالف بودن.
یو داسې غږ چې په 1946 کال کې د افغاني موسیقۍ په نړۍ کې راڅرګند شو او له درده ډکه کیسه ورپورې تړلې ده. د ګلالۍ فریدې مهوش د ژوند د سکې دواړه اړخونه په یوه مستند سینمایي فلم کې له 50 کلونه په 90 دقیقو مستند فلم کې. د دې فلم لیکوال ظاهر رشید د افغانستان او ډایرکټر یې سام جوادی د ایران دی. د مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه ډایرکټر سام جوادی وایي د دې مستند فلم چمتو کولو تر اوسه شپږ کاله وخت نیولی، خو په خبره یې تر دوو میاشتو پورې به بشپړ شي.
فیلم 90 دقیقه است. هدف
فیلم 90 دقیقه دی. د جوړولو موخه هم واضح ده، د یوې څیرې په پرده راویستل. یا د استاد مهوش د افغانستان یوې مشهورې څیرې د نوم او سبک یو تاریخي سبک دی.
استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش چې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی ده، د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د موسیقي په هنر کې د استادۍ لقب وګټو. مهوش له 50 کالو زیات هنري سفر وکړ. نوموړی په دری، پښتو او اردو ژبو سندرې ویلې دي. میرمن مهوش د سر په بیه سندرغاړی شوه، تر دې حده چې ځینې خاطرې اوس هم دردوي. لکه څنګه چې استاد مهوش او د هغې خاوند فاروق د دغه مستند فلم په تریلر کې ورته اشاره کړې.
هغه هنرمندان او هغه کسان چې زما سیالان وو زما عکس یې ایستلی و چې دا سندرغاړی مهوش ده، او کله چې عکس یې واخیست ویې ویل اوس څنګه منکره کېږي. فاروق یې ویوړ او بندي یې کړ او زه یې
دا کیسه حقیقت دی. هغې ته یې زهر ورکړي وه چې نور مهوش په دې نړۍ کې نه وي.
ظاهراً د موسیقي هنر د استاد مهوش لپاره له زهرو څخه پاتې شوی او ټپونو ته لکه مرهم و. سینماګر، سندرغاړی او د استاد مهوش یو همکار خلیل راغب د هغې د هنري ژوند په اړه داسې وویل.
یوازینی هنرمند چې د نړۍ 15 واړو لویو وچو ته سفر کړی او د سفرونو موخه د افغانستان موسیقۍ معرفي کول او دا تر ټولو لوی افتخار دی چې هغې ترلاسه کړی او ډېرې جایزې هم ګټلې.
مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه یو انځوري سیا پورتریت مستند فلم دی چې د ډایرکټر په خبره یې پکې د نورو مستندو بڼو څخه هم کار اخیستل شوی. تیر کال په امریکا کې په یوه کنسرت کې چې د افغانستان او تاجکستان ګڼو هنرمندانو پکې ګډون کړی و، استاد مهوش د وقت عاشق شوی راز دل ته گفته نتونی سندرې په ویلو سره خپل ګران هنر سندرو سره خدای پامني وکړه. استاد مهوش ته د نورو جایزو او لقبونو ترڅنګ په 50 کلنۍ کې د افغان هنرمندانو د ملي ټولنې لخوا د افغان موسیقي مور لقب هم ورکړل شو. خو اوس د مهوش د څه د پاسه نیمې پیړۍ د هڅو او ژوند کیسه مستند شوې ده او داسې انګیرل کېږي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د افغاني موسیقي د هنر د مخکښې میرمنې د زحمتونو د داستان بیانونکی وي.
د
ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګ نیوی او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیلېدو ته کمې ورځې پاتې، یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کینول شوو نیالګیو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلو کې د نیالګیو ایښودو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کینول شوي نیالګي د اوبو د نه رسېدو له امله وچ او له منځه لاړل. په کابل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي اوسمهال دوی شاوخوا څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د ابې دیس بوګمې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکو وایي چې په تېرو کلونو کې د کینول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تېرو کلونو کې به چې نیالګي کینول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې سږ کال باید داسې ونه شي.
افز مراقبت هغو کې خلک ورته وټاکي چې دیر ته اوبه ورکي او افز مراقبت وکړي، چنانه چې هر څومره چې نیال به خښ کړي بیا هم نه شي کولای چې هغه سرسب سي، بیا هم وچیږي زی په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ته چې په پیداروي کې کمې ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسېږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه پخپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کینولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ښاروالۍ کابل
ښاروالۍ په نوي کال کې د نیالګیو کینولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د حد په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه داده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال درې څلور زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کینول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي رادیو ته وویل
که چرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو ښکلې نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کړي او یو ښه پناهګاه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګیو ساتنه او مراقبه د هر هیوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیزه لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کینول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کینولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19 یویشت او 15 مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ لتاسو سره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ویدونکو کارکونکو چې راغونه وایي دا د سلام د هلمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. د ټکسونو د فضیات دي ښاروالۍ د فضیات ده د طالبانو اوس یو نوی سیستم دی. هر دوکان چې ودرېږي 1000 افغانۍ 5000 افغانۍ